سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار لس بجې دی. تاسو موږ کلا ساتي رادیو ناوړي د پښتو یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو. د هند تر واک لاندې کشمیر یالت کې پارا سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوی دي. فرانس پریس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پارا سیلانیانو د ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوی دي. پهلګام د سرنګر ښار په 90 کیلومتره کې پراته سیمه ده. د فرانس پریس په ټکو لا دو زرم کال راهیسې دا په کشمیر کې تر ټولو خوندلې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلې او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. همدې برید ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په غبرګون کې لیکلي دي چې پارا سیلانیانو ډزې یو ترهګري زونه بخونکی عمل دی. وړاندې دغه وزارت ویلي حالات څاري او د پیښې عاملانو ته باید سزا ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 120 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. دغه وزارت پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي 12 سوداګریز او 3 د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریزي مجمع تر نامه لاندې په وناسته کې لاسلیک شول. د سه‌شنبه په ورځ په ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګي ژومنګارین ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د عملي کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی تازه کابل ته راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګاسو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. او روسي یو ځل بیا د سه شنبه په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون 40 تنه نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فدروف په حواله لیکلي د سه شنبه په ورځ په دوه بریدونو کې چې هدایت شوی بمونه وو یوه ښځه وژل شوې او 18 نور ټپیان دي. د فدروف په ټکو په ټپیانو کې یو 4 کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف د بیپلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوي خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. روسي ځواکونه بیا د شپې لخوا د اودیسیا پر بندري ښار د بیپلوټ الوتکو په بریدونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړي چې له کبله یې پراخه اورلګیدنه رامنځته شوې ده. روسیې پر اوکراین په داسې حال کې پراخو بریدونو ته دوام ورکړی چې په جګړه کې د اوربند ترلاسه کولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې هم روانې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مکبر کې قدر منو غللې ځکن کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرف واس پې ما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن دریم دوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو غللې ځکن کې برات روغ او چور صحت مند او سری د صحت چمې ګم پتن می تر نو ځکن کو د چې مرسته تاسو د جغرافي مسمن دریم دوسته نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنه سره نوٹ کین. قدر منو ځکن کو مرسته تاسو د دریم دوست موضوع چې ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو رو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفحه په کتاب کې لوي وشتمنه فایل به تر دې شي چې په پرې هم درنګز موږ او تاسو د نن ورځې درسي اهداف یم حق موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نوي کېدو او نه نوي کېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوړي چې کوم کو د پراته او چاو دقت په هیله يم هله چې د لوست په پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي ځکه کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لږ لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې موږ تاسو د کرنې او همچنان د ترڅنګ د مالداری په حق معلومات لاسته راوړو. نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق معلومات لاسته راوړو چې ستوي او له دې څخه زموږ تاسو هدف سړي خو ځکه کو کشیر مربوطه سوغړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو موږ تاسو د سویل سوچ از مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوختي. یعنی د زموږ ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جمهور څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نو سویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جمهور څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختللی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې د ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم که چیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی، بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بېوزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تږې سره مخامخ دي، ځکه که چېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش ته وګورو په سلو کې 24 کورنۍ هر ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دوی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دغه 25% خلک چې دي دغه کوم 25% کوم خلک چې دي دوی د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي، او همشنان په ټوله هیواد کې په سلو کې 10% د خپلې اړتیاوې لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې 10% خلک کولی شي خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، خو مګر 9% کسان چې دي هغوی نسي کولی خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخته شوي دي، ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپلو اولادونو روزنه وکړي. نو په سلو کې د 6.8 له همدې عمله څخه مري، چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي، نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 40% وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري، چې د دې سره هم مخامخ دي. که چېرې موږ او تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافیې چاپېریال ته متوجه اوسېږو، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډایه هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. که چېرې موږ او تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ او تاسو کولی شو چې په خپلو محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزن راپورته کړو، نه یوازې دا چې موږ او تاسو به د خپل هیواد ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هیواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو، بلکې له سو دغه کومه کرنیز حاصلات چې مرتاس په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی اټای مرتاس د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیز محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري، چې مرتاس سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړول واخلي. ترنو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري، هغه هیواد کولی شي د په ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی شي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسېږي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري واوسېږي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر اوسېږي تر څو بزګران وکولی سي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکې کیږي چې سمه حاصل هیزه ځمکې لري. نو موږ ویلی سو اورښت کمښت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت اوسېږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي، او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګونه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي، او هغه پکې کې سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي، چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي، دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو د دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابرۍ نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري پکښې کې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نشت له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیروي دی خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه ترڅنګ دي بیا د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو ځکه کوم کوخ تدوی کې تدې دم پر تاسو پوسی او اوسې چې وسام د لوس راتلونکو برخې ترازو چې دې برخې کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجوده واوسېږي نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ او تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو په خپله د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نورې انرژیانې دي چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعت خیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سون توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هکله پلټنه وسوله، چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله او دا معلومه شوله چې په زموږ په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دغه انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نشو کولی چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنۍ هغه سرچینې لولو چی نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکو سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو ځکهونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکو ور سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو. لکه اوبه، دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدل کې نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویل شو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای سو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سیندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایان نه لري، همداسې روانې دي روانې دي، موږ او تاسو نوي اوبه ترلاسه کولای سو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دی، یعنی نن ورځ توده ورځ دی سبا یخه ورځ ده، لمر هم نوي کېږي، رڼا ده، یوه ورځ شپه یوه ورځ وي، نو دا نوي کېدونکي انرژي ورته وي کېږي. خو د انرژي نوي کېدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی سو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفتي دي، یعنی نه نوي کېدونکي سرچینې شي دي چې هغه بیرته نه نوي کېږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسوځه سي بیرته موږ او تاسو د ډبرو سکاره نه سوځین جوړولی. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، که چېرې موږ او تاسو وسوځو بیرته موږ او تاسو هغه ګاز نه سو لاسته راوړلی. نو دغو ته دغه سرچینو ته بیا نه نوي کېدونکي سرچینې هم زیرمه ویل کېږي چې وروسته د یو څه مودې څخه موږ او تاسو لاسته نه سو راوړلی، او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخیستل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کېږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي، چې د چاپېریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کېږي، نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي ده چې نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سیندونه چې دي په دې کې موږ او تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو در دې دم پرې پوه شوي اوسېږئ او سم معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږئ. وسندلو راتلونکي برخې ته په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شی دی زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه پوه شوي اوسېږئ. تر بل داسې درس پر ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مقبول کی قدر منو غللی زكون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشغراس پایما دد ول سب ټول کی جغرافیه مسمن درې ولستا. هله د چ تاسو ټول قدر منو غللی زكون کی برترو غو جوړو صحت مند او سی جلد صحت چم بو پتن می قدر من زكون کو د تل به سیر یوزر به هم یادوري کوم. هله دین سی تاسو د نن مزینه ولوس پیل کان تاسو ټول پر زكون کی باید لخل زانو سره بل د ول سم ټول کی جغرافیه مسمن کتاب کتابچا او کلمن ول تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. قدر منو ګلری زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، دویم ولایتونه او مرکزونه، یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت. یعنی موږ به نن ورځ مرکز ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو، د ولایتونو او مرکزونو او هم چنان د هیواد په پرمختیا کې د نفوس د اهمیت په حق معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه کون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو نو ځکه کو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل پزلان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پرې منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لسته راوړو. خو شاو قدر منځ زده کوونکو، په کوم وخت کې چې کله غازی امان الله خان سلطنت وو، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 5 ولایتونو او څلورو عالي حکومتونو باندې ویشلی وو. چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جمهور څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شی و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جمهور څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و دویم سویلي سیمې علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یادېږي چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي وو. درنو زده کوونکو، کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي وو، نو په هغه وخت کې په 1323 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل، لکه غرونه، زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و، همدارنګه پراخې افسو زبونکې دښتې موجودې وې، تنګې او سبل العبور درې موجودې وې په هېواد کې، او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیاتې ستونزې رامنځته شولې، ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه وو برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیاتې ستونزې له رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نه سوای کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي، ځکه د دوی مصرفیات زیات و، ولایتونه هم ډېر کم و، او هم چنان د دوی منیجمنټ یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدنه. نو په 1323 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل، نو افغانستان خاورې یې په 90 دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي یې کړله، وی ویشل، نو په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدله چې دغه والی به له مرکز سره مستقیمان یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده. او د هر ولایت چې و درنو زده کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د اسانتیا لپاره په کوچني ادارو واحدونو باندې ویشلې وي چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سوی. کپلان او خلاص ډول سره وویل، درنو زده کوونکو، د ولسوالۍ اداره کول چې و د ولایت د خواسخه کېدل، یعنی د کوم ولسوالۍ اداره چې و د ولایت په غاړه وو، او د ولایت اداره چې وو په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایي قوې او نور غړي به د وزارتونو له خواسخه ټاکل کېدل او خپلې دندې به دوی سرته رسولې، چې د والي نظر څخه به دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل، او ورسره لومړی به والي ټول نظر پراشو، ورسره د هغه څخه د ولسوالۍ کارونه چې به و هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنی د ولایت کوم چار چې به وي هغه به د والي له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چار چې به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلې، چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والي کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول، نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې وخت په جریان کې په 1300 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل، چې د افغانستان ولایتونو شمېر 2 ته پورته شو، چې 4 ښاري ساحې وې او 204 ولسوالۍ رامنځته شولې، چې 3.5 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و، چې وروسته بیا د هغه څخه په 1315 مریز کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بل یې دایکنډي و، دا هم ور اټسول یا هم ورته اضافه شول. خو په وروستۍ کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمېر 4 ته پورته شو، چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمېر بیا 343 ولسوالیو او 100 موقتي ولسوالیو باندې وویشل شو، چې د افغانستان ټول لوی ښار چې و هغه په خپله یې هم پایتخت یا مرکز چې و هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده، چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، مراتب په کتاب کې جدول لکړی دی، چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي اسلامي جمهوریت مکمل سلور جیش ولایتونه نمونه همچنان ده هر ولایت مرکز مجرد تاسته پنشه کردی او ده هر ولایت مساحت به کلومتر مربع که مجرد تاسته پنشه کردی چلا ها قول جمله سخه بینن رز تاسته پینزدانی ویم او نور طوله سلور جیش ولایتونه نمونه او ده ولایتونه مرکزونه او ده ولایت مساحت به کلومتر مربع که به تاسخ بلا طوله لخ بلا زنان سر البلی او پا منظم دول سر بیزده کوی نودرون از دکون کو پا جدول که مجرد تاسو پا لمرنیش مرکی ده کابل ولایت لرو چنمی کابل دی او همچنان ده ولایت مرکز شهر چی دی حقیق پل ده کابل شهر دی چی ولایت مساحت پا کلومیتر مربع که سلور زره و پینزه ساو دو جش اشاری اتا پینزه دی دوام نمبر که کندهار دی چی مرکز بیرته کندهار شهر دی او پا کلومیتر مربع که ده مساحت لمله حد سخه سلور پینزه زره اتا ساو سلور سرویش دی دریم هم هرات دی چی بیرته مرکز ده هرات شهر دی جی چی کیلومتر مربع کی د مساحت له لحاظ څخه 55,000 رسیږي څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي د هم 40,000 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 1,000 په کیلومتر مربع مساحت لري نور درنو ځکه کوم تاسو خپل ځان سره خپل تکرارولای سي او زده کولای سي اوس هم درنو ځکه د لوس پراتلون کې برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو درنو ځکه کوم نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشتي چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشتي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای سوي دي د دې تر څنګ نفوس شمېر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په د نفوسو دغه لامل باندې وپوهېږو درنو ځکهونکو عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسېږي په هغو ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي یعنې د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ او تاسو وویشو که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو بیا موږ او تاسو کولی سو دقیق معلومات لاسته راوړو خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي یعنې د اټکل له مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکښې کې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمېر دي او همدارنګه اوسني نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دي بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغېزه کوي په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي ښه اقلیم آب و هوا ولري په هغه سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي یعنې د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر ساحوي توپیر باندې اغېزه لري همدارنګه موږ او تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي هغه سیمې عبارت دی د ننګرهار لوګر کاپیسا لغمان پروان او زیات نفوس چې دی په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوی دی په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمېر بیا په کمه اندازه سره دی ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې اقلیمي سیمو کې ښارونو او کلیو کې پر مخ تللو اندازه سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي او د افغانستان زیات شمېر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي یعنې دوی د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي چې په دې وروستیو کلونو کې د وخت په تېرېدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد مزار شریف او هرات او نورو ښارونو کې زیاته شوې ده د دې تر څنګ درمنه وګلالي زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنې کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني اریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي شهرونو د تاسیس له مخې څخه له برق څخه پیلیږي، یعنی د برق ښار څخه پیلیږي چې موږ او تاسو په لوست ولوستله چې د برق ښار مرکز چېدی پخپله مزار شریفه ده. نو په دغه وخت کې زموږ او ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85 سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، د اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې، د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بېلابېل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هېواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بېلابېلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هېواد کې د نړۍ نورو سیمو په څېر باندې درې وادي یا هم چلګې او سیندونو غاړو او د خلکو د بېلابېلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپېریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستر